دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړی زنزرانې زویم تاسو ته د امریکا غږ د خبری خبرونه سره هرکلی وایم درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې اوري خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ک افغانستان نارامه وي پاکستان به هم نارامه وي او ک پاکستان د افغانستان اوسایه غوړي نو دوی به هم اوساشي خاغلی غنی نن د اپریل په 13مه په ارکی یوې امنیتی غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې دوستي او دښمنی د پاکستان انتخاب ده خاغلی غنی د افغانستان د امریکایي عسکرو د وټلو د اعلان په حق لوول چې افغانستان له دوه کلونو راهیسې د ورځې ته بشپړ چمتواله لاره او د امریکایي قواوو د وټلو د پاره هر ارخیز پلان برابر کړی دی دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده امریکا او ناتو د روان کال د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان د خپل قواوو د ایستلو بهیر پیل کړي او د سپتمبر تر 18 پورې پای ته ورسوي د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی د افغانستان د بارنۍ چارو د وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر په ګړندیتوب خبري کړې دي خاغلی قریشی نن په ټوټر کې لیکلی دی هیلمند چې په استانبول کې د سولې د کانفرنس په وخت کې د خاغلی اتمر سره وګوري او بیا په اسلام آباد کې د هغه قربتوب وکړي ټاکل شوی دی چې د استانبول کانفرنس د اپریل د میاشتې په 23مه پیل شي د افغانستان دولت وایي د ګډون کوونکو لیست برابر کړی دی مګر طالبانو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون په حق لته روسه سندې ویلي د ننګرهار د ولایت د جلال آباد د خار د نهم ناحیه د سراچه علي خان سیمه کې په سوالو 13 شپه د یوې کورنۍ اته کسان په داسې وخت کې وژل دي چې تراوی کولې د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل وایي چې وژل شوی کسان د عبد الوهاب په نامه د یو سړي 15 زامن او 3 وريرونه دي والی امرخیل وایي چې د دوی لومړنی معلومات خي چې دغه وژنې د ځمکه په سر د لانجې له عمله شوې دي د ویل تحقیقات ادامه لري د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی دی چې د ایران جنوبی ایالت زلزله اجرا کولې ده دغه زلزله چې قوت 15.9 درجه وو د بوشهر په ایالت کې چې د اټومي برېښنا بټۍ پکې ده شوې ده د ایران یو حکومتي چارواکي رویټرز ویل دي چې د بوشهر اټومي فابریکې ته زیان نه در رسیدلې د ایران اسلامي جمهوریت د دنیا په هغو هوادونو کې ده چې زلزله پکې ډېره کیږي په 2003 کال کې هم د کرمان په ایالت کې یو ډېر زره خلک په زلزله کې مړ شول او دغه تاریخي خار د زلزلې له کبله بالکل اوار شو په بنگلاديش کې پولیسو په مظاهره چانو ډزې کړې دي او په دې ډزو کې لکثر لګا 15 کس وژل شوی او یو کس زخمی شوی دی د بنگلاديش د پولیسو او چارواکي د اپریل په 18مه نیټه ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې پولیسو د برېښنا د یوې فابریکې په کارګرانو چې د خپل تنخواګانو د غوښتنې لپاره مظاهره کړې و او خو کې به یو انکه غاز خوشی کړ پولیسو ویلي دي دوی هغه وخت دځي وکړي چې مظاهره چانو په کوټکونو په دوی باندې بریدو کړ د هند په پایتخت نیو دیلی کې په تیرو سالي رښتیا ساتونکو کې د کورونا په وایروس د 15500 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ شوی دی په هرو دریو کسانو کې یو کس د معاینې نتیجه مثبت ختلې ده د نیو ډیلی د روغتیا وزیر د فدرالي حکومت نغښتې دي چې د کورونا د وبا د دې بحران سره د مجادله لپاره پروختنونو کې زیاتې بسترې برابرې کړي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا متحده ایالاتو او چین ټینګجمنه کړې ده چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لارې چارې باید د روان کال د ختمېدو او د بین المللي خبرو د نوي دور نه مخکې معرفي شي دغه دوه هیوادونو نن په وی ګډه اعلامیه کې د خبره کړې ده دغه اعلامیه د چین د اقلیمي چارو د استازي شیزن هوا او د امریکا د متحده ایالاتو د اقلیمي چارو استازي جان کیری ترمنځ د پنځنبه او د جمعې په ورځو کې په شانګهای کې د خبرو نو وروسته خبره شوې ده د امریکا متحده ایالات او چین د یو بل او نورو هیوادونو سره متحد دي چې د اقلیم د بحران د حل لارې چارې ولټوي د جنوبی کوریا د بارنیو چارو د وزارت مقاماتو د امریکا د متحده ایالاتو د اقلیمي چارو اساسي جانکاری ته د جاپان د دې پریکړې په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده چې غواړي د فوکوشیما د کارل ویدل اټومي بټۍ کا کړي وب سینت ورخوشي کی جان کیری د نړۍ د تودوخې د بحران د حل کولو د هڅو په لړ کې د شنبې په ورځ سیول ته ورغلی دی چې د اقلیمي بدلون په هکله د نړۍ د رهبرانو په آنلاین عالي غونډه کې د اپریل په 22مه او 23مه د جمهور رئیس جو بایدن د ګډون نه مخکې د اقلیم د بدلون په بحران وغږیږي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د امریکا سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د نړۍ قدرتونه باید یو واضح حد وټاکي او د هغه حد نه د مسکو د اوختو په صورت کې په بندیزونو غور وکړي. مکرون ویلي دي موږ باید روسیې ته دغه حدود واضح کړو. د ویل دابا یوازنی اعتباري لاروي. اقتصادي بندیزونه کافي نه دي خو د بندیزونو یو برخه کېدای شي. مکرون زیاته کړې ده چې د جمهور رئیس جو بایدن د دې تصمیم سره موافق ده چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په دغه وخت کې غواړي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لار پرانیزي. د چک د جمهوریت مقامات اعلان کړی دی چې 13 روسی ډیپلوماټان د خپل ملک نه وباسي. د چک د جمهوریت چارواکو روسان په جاسوسي تورن کړی دي او ویلي دي چې 2014 کال کې د زیلن په خار کې د مهمات په ډیپو کې په 14 کې لاس لاره. روسیه په هغه چاودنې کې چې دوه تنه پکې وژل شول لاس لرل رد کړی دي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یان هاما چک چې د بارانیو چارو سرپرست وزیر هم ده پرون په پراګ کې خبری کانفرنس کې ویلي دي پریکړه کړې ده چې د روسیې د سفارت ټول 13 کارکونکي د پراګ نه وباسي. نو وړي ویلي دي د چک د جمهوریت استخباراتي ادارې د روسیې د سفارت 13 کارکونکي د استخباراتي افسرانو په حیثیت پیژندل دي او ټول باید په 48 ساعتونو کې د چک د جمهوریت نه ووځي. ماسکاو د خپل ډیپلوماټانو د استلو د عواقب په حق له خبرداري ورکړه ده. روسیې د اوکرين په یو ډیپلوماټ تور لګولې ده چې د محرمو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. روسي امر کړی دی چې دغه ډیپلوماټ د اپریل د میاشتې تر 22 پورې د ملک نه ووځي. د روسي د استخباراتو ادارې ویلي دي چې د اوکرين دغه ډیپلوماټ هغه وختونه ول شو چې د روسي د اوسیدونکو سره په ملاقات کې هڅه کوله چې د روسي د قانون د تطبیق د اداري ډیټابیس په حق له معلومات ترلاسه کړي. د روسي د بارنیو چارو وزارت د اوکرين دغه ډیپلوماټ 2 ساعته وخت ورکړی دی چې د ملک نه ووځي. اوکرين د خپل ډیپلوماټ نیول کېدل لپاره اونکي اقدام بلل او په بل مثله اقدام کې د روسیې یو ډیپلوماټ د اوکرين نه د وټلو امر کړی دی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د سوریې د پارلمان رئیس نن د یکشن به پورزول چې د می د میاشتې په شپږمه په سوریه کې د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي. احتمال لري چې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې پاتې شي. د پارلمان رئیس حموده سباغ اعلامیه خبره کړې ده او وايي کاندیدان سر د دوشنبه د ورځې نه خپل درخواستي ورکول شي. بشار الاسد په 2000 کال کې د خپل پلار حفیظ دمرین نه روسه د قدرت په ګډه ناست ده او تر اوسه یې رسمي اعلان نه دی کړی چې بیا انتخاباته تدریږي. د اسرائیل چارواکو د ماسک اغوستل چې لازمی وو لغوه اعلان کړل او نن د یکشنبه په ورځ خونځي په بشپړ ډول پرانستل. د کورونا د وبا د واکسینو د پراخ کمپین په وسیله په اسرائیل کې حالات په نسبی ډول بیرته نورمال شول. په نړۍ کې د کورونا د وایروس لقبل د مړو شمیر تر 3 میلیونه اوخته ده. د پټونه وایي خایي د دغه وبا لقبل د مړو شمیر تر رسمي شمیر نه زیات وي ځکه چې یو شمیر حکومتونه د تلفاتو شمیر نه خبروي او ډېر داسې پیښې همشته چې ثبت او راجستر کیږي نه. د جان هاپکنز په هانتون چې پنارای کې د کورونا د وایروس په حساب ته وایي چې د ماحال سباندې 130 میلیونه انسانان په دغه وایروس اخته دي. په دې وروستیو وختونو کې پنارای کې د کورونا د وایروس په خزيات شي ودي او په اوسط ډول د ورځې 140,000 کسان د دغه وایروس لقبل امري او قریب 10,000 نور په اخته کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتو د انډیانا پولیس په خار کې چې یو وسلوال اته کسه وژلې دي نیمایي امریکایي سکان دي. دا پیښه د تیر پنځشنبه په ورځ د پوسټخانه په یوې څنګه کې وشوه. په نیویارک کې د سکانو ائتلاف د مدني حقوقو د دفاع یوې ډلې غوښتي دي چې په دې قضیه کې د نژادي تعصب مسله وپلټل شي. د سکانو یو مشر ګورندرسنګ ویلي دي چې په بریټ کې سالور سکان وژل شوی دي چې درې خزيدي او یو بل سک جوړ شوی دی. نو وړي د رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د پوسټخانه د فډکس په څنګه کې اکثریت کارکونکو سکان دي. نو لاسکلان وسوال امریکایي برانډن هول د پوسټخانه د فډکس په خاني کارکونکو د پنځشنبه په ماخام د اتو کسانو د وژلو نروسته بل ځان هم وواجه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان په اړه د افغانستان د جمهور رئیس روسیو سرګندونو ته اشاره وایي چې ګاونډي ملکونه په ځانګړي توګه پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري ونه کړي په افغانستان کې نامنی به په ګاونډي ملکونو کې د نامنی لامل شي. ممتاز بهیر رپورټ راغلی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي توګه پاکستان د افغانستان په سولې او سیاسي ثبات کې مهم رول لري او په سیمه کې د امنیتي ننګونو د منځوړلو لپاره باید دغه هیوادونه په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره رښتینی همکاري وکړي. ل افغانستان څخه د بهراني ځواکونو د وټلو نیټه ل سرګندې دوهسته یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ګډوډیو او کورنۍ جګړې په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د افغانستان جمهور رئیس په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د خپل خاورې د ساتنې لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو زیاته کړې ده چې ل افغانستان سره د دوستۍ او دښمنۍ انتخاب له پاکستان سره دی. که افغانستان نارامه وي نو پاکستان به هم ورسره نارامه وي او یو هوسا افغانستان به په پاکستان کې هم د هوساینې لامل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسون غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې د ښاغلي غني سرګندونې د پاکستان له لوري پر طالبانو باندې د فشار د راوستلو په معنا دي، تر څو د غډله د سولې په خبرو کې ګډون کولو ته اړه کړي.
هدف همدغه او که پاکستانیان واقعا ایمانداری او که اخلاص او که په واقعیت باندې په صلح کې موږ سره همکاري او که په تاجون طالبان په داخله د پاکستان کې اوسېږي د عمل ته تجهیز کیږي د امارې جنا تنظیم کیږي د امارې جنا تنظیمیږي، نو د دې خبره ډیره ماسره ده که په طالبانو فشار راوړي او موږ سره واقعا دوستي او یا مثلا هغه همسایتوب او ملګرتوب کې نو واکن دی دا کار کولای شي.
خاغلی مراد ول کچیر پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري و نه کړی، د افغانستان د جګړې زیانونه به د پاکستان په ګډون نور هیوادونه هم وویني. د سیاسي چارو کارپوه سار احمد صالح هم ورته نظر لري او وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د امنیت او اقتصادي پرمختګ لامل کیږي چې ورسره به د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه هم په ځان بسیا او د آرامۍ سا واخلي.
هغه کوم تصویر چې پاکستان د نړۍ په سترګو کې اوس لري چې هغه د تروریزم دی، هغه بار بار کله په تور لیست کې راسي، کله په هاکستري لیست کې راسي، کله په کوم لیست کې راسي، کله پر نړیوال سټیجونو باندې د تروریزم د بدنامۍ په وجه باندې چې هغه دوی ته راجی کیږي او مستند وي، دوی متاسفانه چې لوړې سترګې نه لري، هلته ټیټ سترګې وي. یعنی په دغه برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي په دغه ټول مسایلو کې به پاکستان ګټه وکړي.
اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان به د افغانستان په اړه په خپل دریځ کې بدلون راولي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پخوانی او اوسنی اړیکو ته په پام لرنې پاکستان تل په یو اړخیزه توګه د خپلو ګټو سیاست عملي کړی دی او له دې وروسته به هم په خپل دریځ کې بدلون را نه ولي.
د دې ټولو ناکامو سیاستونو پښتون کې اوس ډاکټر صاحب غني له پاکستان ته ملاري چې د دښمنۍ او دوستۍ دریځ دې معلوم کړي ماته ښکاري. پاکستان به بیا هم ډاکټر غني وغولي او ډاکټر غني په دې اوس وخت کې په داسې یو دریځ کې نه ده، په داسې موقف کې نه ده چې د سیمې هیوادونو د ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه د پاکستان په شمول پوهېږي چې ډاکټر غني کمې شپې په واقع پاتې دي. د دې کمو شپو د تکمیل لپاره د شو صاحب غنی سره یو ځل بیا منافقانه تګلاره خپله کړي او خپلې نورې غوښتنې پاتې غوښتنې کېدای شي په ډاکټر صاحب غنی ومني، مګر هم ثبت نه ترلاسه نه کړي.
پاکستان تر اوسه د ښاغلي غنی د سرګندونو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل په افغانستان کې د سولې او ټیکاو څخه د ملاتړ ټټر وهلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ل خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په تازه ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لټینګېدو او د استانبول د کانفرنس ل جوړېدو څخه ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی د ولسمشر بایدن د روسي اعلان په اساس د افغانستان نه د امریکایي قواو د وستلو د لپاره پلان د نوې سره ارزیابي کوي او د وټلو د لپاره بکړنلار عملي کوي. نور حال د وحید فیضی ناورو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د راتلونکو اونیو او میاشتو په جریان کې به په افغانستان کې پوځي حضور زیات کړي تر څو د ولسمشر جو بایدن د لارښوونې په اساس د سپتمبر تر 18 نیټې د ټولو ځواکونو وتل په خوندي توګه ترسره شي. د پینټاګان ویان جن کربی ویل چې پوځي مشان له هم په جزئیاتو باندې کار کوي.
زه اوس لا په دې اړه معلومات نه لرم چې لومړنۍ ډله چې له افغانستان څخه وځي کله به وي. زه فکر کوم تاسو لا د مخه پوهیږئ. د مخکنۍ ادارې د هوکړې له مخې د می تر لومړۍ نیټې باید وتلی وای. د وټلو لومړنی پلان جوړ شوی دی. د ولسمشر بایدن د لارښوونې پر اساس اوس دا پلان باید به تور زول شي چې د میل لومړنی نیټه پیلېږي او پوځي مشران په دې باندې کار کوي.
په 2018 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو سره مقایسه کول په برخه کې کوربی له سویلو ډډه وکړه، خو ویل چې د سرتیرو د وټل با په ډېر سنجش او خوندي توګه تر سره کیږي.
دا یو شان وضعیت نه دی، یو شان هیوادونه نه دي، یو شان خاور نه ده، واټن یو شان نه دی. افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او کله چې مونږ وتل پیلو په کارا د مقاومت امکان شته، نو دا ټول مسائل باید په پام کې ونیول شي.
ولسمشر بایدن د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې به ټول 2500 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه راووځي. دا نیټه پر متحده ایالاتونو د القاعده ډلې د شل کلمې کې بریټ سره برابر ده. ناتو هم اعلان کړی چې ورته مهال ویش به تعقیب کړي او خپل وزیر سرتیري به وباسي. د جمعې پورس د پینټاګان په خبري غونډه کې کوربی د روخانه نکړه چې تشمیر سرتیري به د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ووځي تر څو د طالبان تر روخانه کړي چې متحده ایالات د نوي پلان مخې سرتیري باسي. د دفاع وزارت ویان جان کوربی د آستن هغه څرګندونې تکرار کړي چې ویلي وو متحده ایالات به په سیمه کې د ترهګرۍ ضد وړتیا وساتي تر څو پر هغو افراطي ډلو فشار وي چې په افغانستان کې فعالیت کوي.
It's still in our national security.
دا اوس هم زمونږ په ملي امنیتي ګټو کې شامل دي چې تر اگر زمونږ په واد له افغانستان څخه بریدونه ونه کړي او د القاعده او نورو تر اگر دلو ته خوندې ځای نه وي چې زمونږ هیواد تهدید کړي، او لکه څنګه چې د دفاع وزیر وویل مونږ په سیمه کې د تر اگرې ضد وړتیا تر ممکن هدف پورې پیاوړې وساتو چې دغه راز پیښو مخنیوي وشي.
طالبان غواخ کړي چې متحد ایالات د ټرمپ د ادارې سره شوه هوکړه عملی نه کړي پر وړاندې به خبرګون وخی. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې د امریکایي ځواکونو وټلو پریکړې افغانستان د $2 په سر درولې دي، او په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مذاکرات لا نور هم اهمیت پیدا کوي.
کدا تړون ثبات ولري او حقونو ته پکې درناوی وشي، لنړیوالو ځواکونو پرته افغانستان به راتلونکي ولري، او کدا خبره ناکامه شي په خوشنۍ سره زوړاندوینه کوم یو ځل بیا به مونږ د امنیو شاهدان وسو. تاریخواله به زیات شي او زموږ له نظر له افغانستان څخه به مهاجرت زیات شي.
دا محل په افغانستان کې شاوخوا لزر بهرني عسكر حضور لري چې له افغان ځواکونو سره د روزنې سلام مشورو او تجهیز په برخو کې همکاري کوي او په ځینو عملیاتو کې له افغان ځواکونو څخه هوایي ملاتړ کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خوني چارواکي وای نه امنی تیر کال په سلګونو کوچنی او لوی سوداګر او پنګوال وطن پر خودلو ته اړکړی دي. په موکړی د اکرام شنواری رپورت ده.
د سوداګری او پنګونی د خوني د مدیره پلاوی غړي او د ګړو خونو د فدراسیون د سوداګری او پنګونی د چارو مرسیل خانجان الکوزیا وای چې د 2014 میلادي کال راهیسې په سلګونو افغان سوداګر او پنګوالو افغانستان پریخه او په بهرنۍ هیوادو کې پنګونه کړې ده. خاغلی الکوزیا امریکا غاښنار اړیو ته ویل چې یوازې تیر کال افغان سوداګر او پنګوالو له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادو ته شاوخوا $2 میلیون پورې پنګه ایستلې ده. د سوداګرۍ پنګونې د خونی چارواکو د معلوماتو له مخې اکثر افغان سوداګر او پنګوال په ترکیه، متحده عربي اماراتو او ازبکستان کې دیره شوي دي. د غدرې هیوادونو د بهرنۍ پنګونې لپاره ډېر سهولتونه برابر کړي چې په اسانۍ سره پکې د نورو هیوادو د پنګوالو او سوداګرو پسیر افغان سوداګرو او پنګوالو هم کاروبار پیل کړی دی. خنجان الکوزه دا کل مخوی چې کیدی شي یوازې تیر کال به افغان سوداګرو او پنګوالو د افغانستان څخه د 1.5 میلیارډ څخه تر 2 میلیارډ ډالر پورې پنګه بهرنیو هیوادو ته ایستلی وي. خنجان الکوزی له افغانستان څخه د پنګ د ایستلو یو علت د سوداګرو او پنګوالو پر وړاندې امنیتي ګواښونه ګڼي. یو چې هر افغان سوداګر او پنګوال په اوسط ډول د 15% پورې خپل ترلاسه شوی عاید په خپل شخصي امنیت په مصرف رسوي.
امنیت نشته، اختطافونه دي، امنیت د تاجر تامین نه دی. فساد ډېر زیات دی په افغانستان کې. 15% خالي د تجار عواید په امنیت باندې مصرفېږي او دلته فساد هم حال ته رسېدلی دی، زیربنا وجود نه لري. نو د دغه مشکلاتو په نظر کې نیولو سره علتونه همدا دي چې
خود افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان فواد احمدی وایي چې د حکومت د هڅو له امله ډېر بهرني پانګوال افغانستان ته راغلي او په دغه هیواد کې د پانګونې سره لیوالتیا ښودلي.
سرمایه ګزارانه اوکراینی، سرمایه ګزارانه ازبکستان،
په دې وروستیو کې د اوکراین، ازبکستان او د چین پانګوالو او سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره یو لړ بحثونه لرل. همدا شان زموږ باور دی چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د پانګونې کچه مخ په وده ده. دا اوس موږ یو له صنعتي پارکونه په هیواد کې دننه د پانګوالو لپاره چمتو لرو چې پانګوال کولای شي پکې پانګونه وکړي او کورنی تولیداتو ته وده ورکړي.
افسوس بدن
فواد احمدی وایي چې افغان حکومت په بشپړه توګه د پانګوال او سوداګرو سره ملاتړ کوي او هغه پانګوال او سوداګر چې له وطن سره مینه لري هیڅکله بل خپل وطن څخه بهر پانګونه باسي. افغانستان ته د 2001 میلادي کال وروسته د بهرنیو ځواکونو د راتګ سره سم په دغه هیواد کې سوداګري هم وده وکړه او په کال کې د وارداتو کچه 14 میلیارد ډالر ته پورته لاړه. خو په 2013 میلادي کال کې له دغه هوا څخه د زرګونو بهرنیو سرتیرو د وتلو وروسته د وارداتو کچه هم په تدریجي ډول راټیټه شوه. اوس مهال دا هیواد د شاوخوا 1 میلیارډ ډالر په ارزښت له بهرنیو هیوادو مالونه واردوي او د 800 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کوي. خو د کرونا وبا دغه هیواد په صادراتو باندې ناسم اغیزه کړې او تیر کال د صادراتو کچه یو څه کمه شوې وه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان د سرحد سره سیرمه د یمن د مارب ولایت د مرکز د نیولو لپاره د حوثیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پر روانو جګړو په لسګونو خلک جوبل شوي او یا وژل شوي دي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری د ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو غوښتنه کړې ده. د جنیو نه د خبریال الیزا شلاین رپورټ
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری یا UNHCR وای چې د مارب د گورنرۍ د نیولو په غرض روان جنگ د هغو ملکی وګړو جن په خطر کې غورځولې چې د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې گیر شوي دي. نه یوازې دا چې په روانو جګړو کې ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي، شخصي شتمنۍ او دولتي زیربناو ته هم زخ ډېر تاوان اوښتی دی. حوثی یاغیان کوشش کوي چې د سعودي عربستان د طرفدارو حکومتي ځواکونه د مارب د گورنرۍ مرکز ونیسي. د یمن په شمال کې د سعودي عربستان سرحد ته څیرمه مارب یوازینی غټ ښار دی چې لا تر اوسه د یمن د حکومتي ځواکونو په ولقه کې دی. د یمن د پایتخت صنعا په شمول زیاتره کورونه د ایران د طرفدارو حوثی یاغیانو په کنټرول کې دي. دا وخت په مارب کې د 4 میلیونو بې ځای شو خلکو له جملې نه 1 میلیون خلک ډېر دي چې د نړیوالو خیریه مرستو د رسولو د کارکونکو په باور ژوند د روانو جګړو په وجه لغټ خطر سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنری په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې په مارب کې له تشدد نه ډکو او یا پیښو په نتیجه کې یو زیات شمېر ملکیان وژل شوي دي او یا ډېر بد ژوبل شوي دي. په جنیو کې د دغه نړیوال سازمان وایاندې میرمن آی کاټرینی کیډیټی امریکا غږ ته ویل چې یوازې سکال د مارچ په میاشت کې 40 کسان وژل شوي وو چې په یو ورځ کې د ځاني تلفاتو په حساب په یمن کې د کورنۍ جنگ له پیل کېدو نه وروسته د تلفاتو په حساب تر ټولو خونړی میاشت وو. نوموړی وای چې په هوایي بمباریو د توپونو په ډزو او د دوړو خاو ترمنځ په نښتو کې هغه ځایونه هم لګېدلي دي چې بې ځای شوي کډوال پکې اوسېدل. د اوبو ټانکرونه او د سرپناه ځایونه تباه شوی دی او یو ګنډ میر څاروي هم چې د خلکو پر گزاره کوله وژل شوی دی. ویان دی یو ځل بیا د یمن په کورنی جنگ کې ښکېلو ټولو داخلي او بهرنۍ اړخونو باندې غږ وکړ چې د ملکیانو د ژوند او د ملکي زیربناو د خوندي ساتلو په خاطر لازم تدابیر ونیسي، چې په دې کې د هغو ځایونو د امنیت خیال ساتل شامل دي چې د جګړو په وجه بې کوره شوو خلکو پکې پناه اخیستي. دغه ځایونه باید په نظامي هدفونو باندې بدل نشي. د معرب په ولایت کې د حوثیانو او د حکومتي قواوو ترمنځ په جګړو کې د شدت په وجه په دې وروستیو کې لږ تر لږه 10,000 او 600 ملکیان له خپلو کورونو نه تښتېدلي اړ شوي دي، چې زیاتره یې بنیادي خدماتو ته لاسرسی نه لري. ځینې کورنۍ له ډېرې مجبورۍ نه مجبورې شوي دي چې خپل کورونه او سرپناوي له نورو بې ځایه شوو خلکو سره شریکې کړي.
One in four families have no access to toilets, showers, or hand washing facilities near their shelters. With the second wave of COVID-19 hitting Yemen, and only half
the haro chaloro koraneyolo jumlene iwa koranei tashnabuna aw kinarabuna nalari aw nu dalasuno de preminzulo suhulatun nalari په داسې حال کې چې اوس په یمن کې د کوړنونس او با دویمه څپه خپره شوې او د جنگ په وجه د هواد سمې نیمایي روغتیاي زیربناوي ړنګې شوې دي. د خرابې حفظ الصحه په وجه باندې حالت له بد نه بدتر شوی دی. د مهاجرین لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په تازه ارزیابۍ کې ویل شوې دي چې په معرب کې د بې ځایه شوو خلکو د جملې نه اتیا په سلو کې ښځې او کم کې ماشومان دي. د خوارې او مزدوري لاله د ورځې څه کم $2 نشي پیدا کولای. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د روان جنگ په وجه رامنځته شوی بحران د نړۍ تر ټولو دردونکي او خراب بحران دی. شپږ کاله پخوا په دغه نسمن هیواد کې د جنگ لپل کې دورسته نږدې 2,500,000 خلک وژل شوي دي او دا هیواد د 3,000,000 نفوس له جملې نه درېمه برخه خلک د نړیوالو خیریه مؤسساتو بشري مرستو ته پراته دي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
امریکا د انټرنیټي بریدونو او د 2000 کال د جمهوریت ریاست پټاکنو کې د مداخلو د قبله پر روسي یو لړ بندیزونه لګولې دي. دا زه اقدام با دروسی اقتصاد ته سخت
د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان وی چې د بایدن د حکومت بندیزونه د منلو وړ نه دي. روسیې د جمعې په ورځ د امریکا بندیزونو ته جواب ورکړ او وی چې هغوی به لاس امریکایي ډیپلوماټان اخراج کړي او د هغو اتو برحال او پخوانی امریکایي چارواکو نمونه بخپاره کړي چې روسیې ته له داخلي دومنه کیږي.
دا روخانه د چدواړه جمهور رئیسان ولادیمیر پوتین او جو بایدن د ګټورو متقابل روابطو د جوړیدو په برخه کې چې یو بل ګټو ته درناوی پکې شوی وي د نظر اختلاف لري. فکر کوم دلته د نظریاتو همغږي نه لیدل کیږي. دا روخانه ده چې لبندیزونو سره زموږ د امریکایي لوري علاقه مندي د منلو وړ نه ده.
متحده ایالاتونه د پنځشنبه په ورځ پر مسکو د سایبری بریدونو په ټاکنو کې د مداخله او د نورو ناوړه اعمالو لامل پر هغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. بل خدای امریکا جمهور رئیس جو بایدن تور دی وړاندې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني اړیکه کې هغه ته ساکال په اروپا کې په وی غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه.
په امریکا کې د علاقه مندي شته چې له روسیې سره کار وشي. مونږ به حتما دا کار وکړو. کله چې روسیا د امریکا ګټې تر پښو لاندې کوي مونږ به ځواب ورکړو. تل به د خپل هیواد بنسټونو خپلو خلکو او متحدینو دفاع وکړو.
امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ډانلډ ټرمپ په ګټه د روسیې د هڅو لامل نه یوازې لس روسی ډیپلوماټان بسي، بلکې پر 20 بنسټونو او افرادو بندیزونه لګوي. په ورته وخت کې د امریکا حکومت وایي چې له روسیې سره ثابت اړیکې غواړي.
مونږ به یو ځل بیا د تقبل او همدارنګه د ګډ کار د کولو لپاره د انګیزې د رامنځته کېدو په هدف د یو ډول مشترکو هڅو شاهدان اوسو. هغه سیمې چې روسیې ته هم مهمې دي، د بلګې په ډول امریکا سره د ثابت ستراتیژیک بحث په برخه کې خبرو ته لیوالتیا. پوتین دې برخه ته ارزښت ورکوي. روسیا همدارنګه د افغانستان په خبرو کې شرکت او له ایران سره په خبرو کې ګډون ته هم علاقه منده ده.
واشنگتن د لومړي ځل لپاره پر مسکو تور ولاغاوه چې په دسمبر میاشت کې د سولر وینډ په نامه د امریکا پر فدرالي ادارو او کمپنیو سایبری برید وکړ، خو تیرو بندیزونو ونه کړای شول چې د مسکو مخه ونیسي. دا ځل بایدن پر امریکایي بنسټونو فشار زیاتوي چې په اساسي مارکیټونو کې پر هغو بهادار اوراقو هم د تجارت مخه ونیسي چې د روسي روبل تر اثر لاندې دي. سپینه مڼه اشاره کوي چې دا ممکن د ضرورت په وخت کې په دویم هیواد کې هم تجارت منه کړي. امریکایي بانکونو د 2019 کال راهیسې له روبل پرته د بهادار اوراقو تجارت بند کړی دی.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله چې تاسو ورته زموږ سره اوسئ. د خدای په نامه.